بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بانګ اسلامینه او اخلاص ډک سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1404 لومړی هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 14مه د 1444 هجری قمری کال د محرم لا شپږمه او د 2022 میلادي کال د اگست لا څلورمې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا ته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې د الزواهری وجله او لا سوزیدلې پاڼې د بایډن اتل جوړونه ولې تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته په اسلام کې اخلاق تر عنوان لاندې پروګرام وړاندې کیږي چې له دې وروسته هم بیا حسینی غورزنګ او د کربلا غمیزه تر عنوان لاندې پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زمونږ دا یو ساده سارانه خبرونه هم سرترسي. parstoday.com/psm زمونږ د انټرنیټي سایټ درخته. عزیزانو، یو لنډه دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبر نو تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی باقری ویلی چې بال د امریکا په مځکه کې دی چې مسؤولانه عمل وکړي. دا کابل په کارته سخی کې د خونړیو عملیاتو جزئیات خبر شول او د پاکستان په کراچۍ کې په 14 کې څلور پولیس مړه او ژوبل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی باقری ویلی چې غونډوسکا یا توپ د امریکا پمزکا کې دي چې مسؤولانه عمل وکړي. د ایران لوړتبا خبرو اترو کوونکی علي باقری د خبرې په کولو سره چې امریکا باید داسې فرصت قدر وکړي چې د برجام د غړیو په سخاوت مندې سره برابر شوي دی. جو تکړه توپ د امریکایانو پمزکا کې دي تر څو لازانه پخواله وخی او مسؤولانه عمل وکړي. د ایران د خارجه وزارت وایندیم خاغلی ناصر کینانی ویلی چې د ایران د خارجه وزارت د مرستیال علي باقری په مشرۍ یو لړد باپلاوي ویانا تلاړ دی او د خبرو اترو په دغه پړاو کې د ایران د ایډیاګانو په شمول د ټولو لورو د ایډیاګانو په اړه بحث او د نظر تبادله کیږي. خاغلی باقری ویلی چې مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د موافقې خلاف ورزي کړې ده او له تیر منحوس میراث څخه په واټن اخیستلو کې ناکامه شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتو او همداسې نورو نړیوالو سازمانونو کې د روسیې دایمي استازي خاغلی میخایل اولیانوف ویلی چې هیواد یې په ویانا کې د موافقې نهایي کولو لپاره چمتووالی لري. خاغلی اولیانوف همداراز ویلی چې د خبرو اترونکو هیوادونو پلاوی نیت لري چې لا یوه 15 میاشتنی زنده او رستا ویانا ته ستنه شي. د ویل چې روسیا چمتو ده چې د موافقه د نهایی کولو لپاره رغنده خبرې اترې ولرل شي. د کابل په کارته سخی کې د خونړیو عملیاتو جزئیات خبر شول. طالبانو امنیتی چارواکو د کابل په کارته سخی سیمه کې د خپلو خونړیو عملیاتو جزئیات خبره کړی دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې په عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې یو پټنځې لمینځه وړل شوی دی. د طالب سرچینو په حواله په ترسره شویو عملیاتو کې څو تنه داعشیان وژل شوي دي او یو غړی نیول شوی هم دی. سرچینه زیاتوي چې دغو عملیاتو په مهال د یوې ښځینه پولیس په شمول د طالبانو دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او څلور نور هم ټپیان دي. ځایي سرچینو بیا ویلي چې دغو عملیاتو په مهال داعش ترهګرې ډلې طالبانو پر وړاندې جدي مقاومت کړی او د دواړو لورو ترمنځ درانه نښته شوې ده. د طالبانو وینديز ابیلا مجاهد ویلي چې داعشیانو پلان درلوده تر څو له یاد مرکزه په هغو شیعه هیوادوالو برید ترسره کړي چې د محرم په ورځو کې د کارته سخی په زیارت کې راټولیږي او شمیر یې هم زرګونو تنو ته رسیږي. د افغانستان په ننګرهار کې په جنایي جرمونو کې ککړ تر سلو زیات کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې په نیول شویو کسانو کې وژونکي، وسلوال، غله او د نشهیزو توکو پلورونکي شامل دي. د ننګرهار د امنیه قمانداني سرپرست قمندان مولوي محمد طاهر مبارز په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د ننګرهار امنیه قمانداني امنیتي مازفین په تیرایو میاش کې د ویلات په بیلابلو سیمو کې یو سلو دوه تنه په جنایي جرمونو کې ککړ کسان نیولی دي. سرپرست امنی قماندان ویلی چې په دې نیول شویو کسانو کې چې درې تنه میرمنې او یو د کوچني عمر لرونکي ماشوم هم پکې شامل دي، وسلوال، غله، سړی وژونکي، جالي اسناد او جوړونکي، د نشیزو مواد پلورونکي او په نورو مختلفو جرمونو کې ککړ کسان شامل دي. مولوی محمد طاهر مبارز ویلی چې د نیول شویو کسانو نسبتی دوسیه بشپړې شوې او د پاتې کړنو په موخه به عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. مولوی محمد طاهر مبارز ویلي چې نن لمر شوې کسانو و میلا وسله، یو اندازه نشه یې ستوکي او نور اسناد او مدارک هم ترلاسه شوې دي. تر دې وړاندې هم د ننګرهار امنیتي مازو تر سلګونو تنه په جنایي جرمونو کې ککړ کسان نیولی، خو لا هم په جلالآباد او شاوخوا سیمو کې له خلکو سره په جنی جرمونو کې د ککړو کسانو د شمیر د زیاتیدو اندیښنې موجود دي. د پاکستان په کراچۍ کې په یوه چاودنه کې څلور پولیس مړه او ژوبل شوي دي. د ایران پلس راپور سره سم پاکستانی رسنده ویلي چې په کراچۍ کې په یوه څوکۍ کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه پولیس افسران مړه او دوه ماموران هم ژوبل شوي دي. دا چاودنه د کراچۍ په ګارډن سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د پولیسو یو مامور د دغه لاسي بم په جاجولو بوخت و. آریانا افغان هوایی شرکت هندوستان ته خپل الوتنې پیل کړې دي. آریانا افغان هوایی شرکت اعلان کړی چې د هندوستان په پلازمېنه نوې ډیلی ته الوتنې لسره پیل شوې دي. یاد شوی شرکت ویلی چې د آریانا افغان هوایی شرکت د ډیرو مودو وروسته خپل الوتنې د هندوستان ډیلی ښار ته بیا پیل کړي دي. د دولت دا چې د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د نظام له نسکورېدو سره هندوستان ته د افغان هوایی شرکت الوتنه هم بند شوي وو. د یادو الوتنو له بندېدو سره ډېر افغانان په خاص ډول ناروغان او افغان محصلان له ګړو ستونزو سره مخامخ شوي وو. یو شمېر خلکو د دغو الوتنو د بیرته پیل هرکلی او د آریانا افغان هوایی شرکت د خدماتو په ښه کېدو یې هم ټینګار کړی دی. د زندانونو پخوانی مشر کابل ته ورستون شو. لا افغان شخصیتونو سره طالبانو د اړیکو کمیشن وایي چې د هڅو په پایله کې د پرزول شوي نظام د زندانونو عمومي مشر سارنپال احمد راشد توتاخیل له ترکیې څخه کابل ته رسیدلی دی. ښاغلی توتاخیل د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی په امر هغه مهال د زندانونو لوی رئیس ټاکل شوی و چې د زندانونو اداره یې له کورنیو چارو وزارت څخه جلا او مستقل کړې وه. تو تاخیل وروسته په چارو کې دننه شفافیت له کبله له دندې ګوښه او څارنوالۍ ته معرفي شوی و. معلومه نه ده چې طالبان به د فساد پر ضد د مبارزې له آګاهانو سره د پخوانیو هغو چارواکو پر وړاندې څه دریځ ولري، کوم چارواکي چې د جمهوري نظام په مهال یې د فساد دوسیې درلودلې. په انډونیشیا کې افغان کډوالو د لس کلنې بدمرغۍ پر ضد مظاهره وکړه. د انډونیشیا په سورابایي ښار کې میشتو افغان کډوالو د استرالیا له لوري د دوی د پناه غوښتنې ته د نه پاملرنې پر ضد لاریون کړی دی. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د انډونیشیا په سورابایي ښار کې میشتو افغان کډوالو د خپلو بدبختیو او د استرالیا لخوا د دوی د پناه غوښتنې دوسیو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې لاریون کړی دی. دوی په سورابایي کې د استرالیا د کونسلیټ مخې ته راټول شوي وو او د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې له امله یې احتجاج کوه. دغو پناه غوښتونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او اړونده بنسټونو غوښتنه کړې ده چې د دوی بدمرغۍ ته د پای ټکی کېږدي. د پناه غوښتونکو غواړي استرالیا یا د مهاجرت په یوه هیواد کې میشت شي. یادولو ده چې په انډونیشیا کې له تیرو لسو کلونو راهیسې زرګونه کډوال چې ډېری افغانان دي په نامنې او نا څرګند حالت کې ژوند کوي. په دې کلونو کې یو شمېر دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې هیواد ته د رسیدو په برخه کې د مایوسۍ او رواني ستونزې له امله ځان وژنه کړې ده. خوست کې د یو څلوېښت میلیونه افغانیو پروژې بشپړې شوې. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال سازمان په ملاتړ او د افغان پراختیا موسسه په ملګرتیا د 850 متره استنادي دیوال او د یو 20 کیلومتره کانال پاکولو چارې بشپړې شوې. د خوست لپاره طالبان ولی د پروژې باران نست غونډه کې ویلي چې د ولایتي ادارې هڅه داده چې د خلکو اساسي اړتیاو ته په کتو له مؤسسو سره په ګډه پروژې تطبیق کړي. په همدې حال کې طالبان له لوري د اقتصاد رئیس شهزاده پیر ویل چې یادې پروژې د یو څلوېښت میلیونو افغانیو په لګښت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړونده د ځنې خېلو په شموات سیمه کې پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره په یاده سیمه کې 800 جریبه کرنیزه ځمکه، 400 دوکانونه او 150 کورونه د سیلابونو له زیان څخه خوندي شول او هم د سیمې 514 تنو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره د بیا رغونې ځنې ورته پروژې هم عملي کېږي چې خلک یې په نشمار کړي او د زیاتېدو غوښتنه کوي. د ترکیې پوز د عراق په شمال یو ځل بیا د توپونو حمله کړې دي. ترکیه په ورستیو کالونو کې د دغه هیواد د پی کی کی د عناصرو د ځپلو په پلمه د عراق په خاورې تیرې کړې دي. دغه تیری د عراق د حکومت او د نړۍ نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. د اسنا خبری آژانس لا راپورت سره سم د پدوک ولایت کې د لاتیکا کلی د ترکیه د پوز د توپونو حمله ور ګرځېدلې ده. د ترکیه د پوز جنگی الوتکو هم د چهارشنبه په ورځ په دوک ولایت کې د امیدی په سیمه بمبار کړو. داو د دې محل خبرونه پاملرې مې و دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د الزواهری وجلا او لاسوزدلی پانی د بایدن اتل جوړونه ولې دا زمونږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. لدی مخ کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې په خپل کور کې ووجل او خبرې خپور شي موده موده کېدل چې د القاعده او مشر هیڅ خبر نو او هر وخت چې د ترهګری او تکفیری ډلو نوم اخیستل کېدل نو داعش ته اشاره کېدله. په دې اساس په عمل کې القاعده او د ایمن الزواهری په شمول د هغه مسؤلان په سوځېدلي مهرو بدل شي. په دې اساس هغه لومړنۍ پوښتنه چې د زواهری د تیرور او په دې اړه د پراخو تبلیغاتو په لاره اچولو په حق له وجود لري دا ده چې امریکا له دغې مسلې کوم هدف او یا هدفونه تعقیبوي او ولې په دې وخت کې یې دغه کار کړی دی. لږ تر لږه څلورو عواملو ته اشاره کیدی شي چې هر یو پکې د امریکا د هدفونو یوه برخه پډاګه کوي. لومړی دا چې په تیرو څو ورځو کې ازورتیا ته د امریکا د اقتصاد د ورداخلېدو خبرونه خپره شوي وو او که څه هم واکمن ډیموکرات ګوند د دغې موضوع له منلو ډډه کوله خو په دې اړه خپرې شوې شمیرنې په بشپړه توګه څرګندې دي او د زیاتره کارپیژاندو په باور داسې شوي دي او د یوکرین جنګ ته په پام سره په لنډ وخت کې له هغه د وتلو لپاره هم کوم روښانه لرلید نه ښکاري. له دې امله د زواهری وجله او په دې زمینه کې پراخ تبلیغات د امریکا لپاره دا کرندوالې درلودلی چې د داخلي عمومي افکارو ذهنونه د داخلي اقتصادي مشکلاتو او مسایلو بهرني او امنیتي مسئلو ته منحرف کړي. دوهم هدف چې په دې لړ کې ورته اشاره کولی شو د بایډن د محبوبیت کمیده او د هغه د بدني کمزورتیا په تېره بیا له کرونا وروسته د هغه بدني وضعیت ډیر خراب شوی چې اسرائیل او عربستان ته له سفر نورسته په کرونا اخته شوی دی او په دې اړه ډېرې خبرې هم شوې دي. نو ځکه دا چې بایډن وای د زواهری د قتل حکم یې په خپله صادر کړی دی لزانه د پیاوړي سیرې د وړاندې کولو په ترڅ کې د بن لادن په قتل کې د اوباما او د داعش د سرغنې بغدادي په تیرور کې د ټرمپ کیسه تکرار کړي. ادې اړخه کوندې چې بایډن هم د نتیجې ته رسیدلی چې دا به د هغه د ولسمشرۍ وروستې پړاوې نو ځکه وخت دی چې د اوباما او ټرمپ په شان میراث له ځانه پرېږدي. دریم هدف په دې وخت کې د امریکا د کانګرس منځ پړاوه انتخابات وي چې د موجودو راپورټونو له مخې ډیموکراټان ښه وضعیت نه لري او د زواهری قتل یوه انتخاباتي پاڼه ده تر څو د واکمن ګوند موقعیت ترمیم او پیاوړی کړي. او په نهایت کې څلورم هدف دا کېدی شي چې د بایډن په بهرني سیاست کې یوه نیوکه دا وه چې د افغانستان په جنگ کې یې د امریکا $100 تریلیون لګښتونه ضایع کړي دي او د امریکایي عسکرو په بیستلو سره افغانستان په داخل کې د القاعدې هم تړونه او په بهر کې د امریکا سیالانو ته وسپره. له دې نظره امریکا او بایډن د زواهری لا تیرور د دغه پیغام په الکا کولو پسې دي چې د افغانستان په بدنونو کې خپل لوبغاړیتوب هم غراز وساتي او په یې حال کې هڅه کړي دا چې داسې وخی چې په دې پیښه کې طالبان هم له ځان سره یوځای کړي دي. په تیره بیا دا چې په دې پیښه کې طالبان هم د ترور له سملاسي وروسته ترسره شو چې امریکا دغه هیواد اقتصاد د بونو د کمولو لپاره د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو یوه برخه آزاده کړه او له دې اړخه دا ترور د دغو شتمنیو د یوې برخې د آزادولو په بدل کې کیدلی شي. کربلا شیمه حمزاته چې دا نوی کربلا شیمه حمزاته چې دا نوی د حسین د ذکر فکر عملیم
د تاریخ پانا ګلونو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه ومنې عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنځ شنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې د 14مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د 21مې نیټې سره برابره ده. یو زر درې سوه درې اتیا کاله وړاندې د یو شپیتم هجري قمري کال د محرم د میاشتې په شپږمه نیټه د اسلام د پیغمبر یو صحابي او د امام حسین علیه السلام وفادار یار حبیب ابن مظاهر بنی اسدی طایفې ته بلنه ورکړه چې له امام حسین علیه السلام سره مرسته وکړي. په دې ورځ حبیب ابن مظاهر هغه حضرت ته عرض وکړ چې یبن رسول الله، په دې نږدې کې د بنی اسد طایفه اوسیږي، چې که اجازه راکړې زه هغوی ته ورځم او هغوی ستا لور ته رابولم. ښایي خدای جلال شانهو په کربلا کې د بنی اسد پښتون سره له تاسو څخه د دې ډلې شر دفع کړي. امام اجازه ورکړه او حبیب ابن مظاهر د شپې د باندې ووت او د طایفې ته ورغی او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې له امام حسین علیه السلام سره مرسته وکړي او وی ویل دا چې تاسو زما قوم او قبیله یاست، تاسو د خیر د لارې ته رابولم، نن زما په فرمان ولاړ شئ او د هغه حضرت مرستې ته ورودانګئ تر څو د دنیا او آخرت شرف ستاسو په برخه شي. په دې وخت کې د یاد قبیلې نارینه چې شمیر نیبې تنو ته رسېدو راپورته شول او د امام حسین علیه السلام مرستې ته روان شول. په دې وخت کې یو کس عمر سعد ته ورغی او هغه ته یې له دې خبرې خبر کړ او هغه د ارزق په نامه یو کس له څلور سوه سپرو کسانو سره د دې ډلې لوري ته واستوه او د شپې په زړه کې د بنی سعد سپاره کسانو د فرات سیند په غاړه هغوی ته کمین ونیوه او په داسې حال کې چې له امام سره یې ډېله فاصله نه درلودله. د بنی اسد قبیله د ابن سعد له سپرو کسانو سره ونه ختل. حبیب ابن مظاهر په ارزق غږ وکړ چې افسوس دې بی پرتاوي، پرېږده چې نور دغه پړه په غاړه واخلي. کله چې د بنی اسد د بنی سعد قبیله پوه شو چې له دې ډلې سره د مقاومت توان نه لري، د شپې په تیاره کې تیت پرک شول او خپل قبیلې ته بیرته وګرځېدل او د شپې له خپل ځایه وکوچېدل چې حسین عمر ابن سعد د شپې پر دوی برید وکړي. حبیب ابن مظاهر د امام خدمت ته ورغی او کیسه یې ورته وکړه. امام حسین علیه السلام وفرمایل لا حول ولا قوت الا بالله. یو زر درې سوه درې اتیا کاله وړاندې د یو شپیتم هجري قمري کال په شپږمه نیټه امام حسین علیه السلام په همداسې ورځ خپل ورور محمد بن حنفیه او په مدینه کې یو شمیر شیعیانو ته یو لنډ او په عین حال کې مهم لیک ولیکه. د لیک مضمون په دې ډول دی: بسم الله الرحمن الرحیم، هر څوک چې زما سره یو ځای شي شهید کیږي او څوک چې سرغړونه وکړي نه بریالی کیږي. دغه لیک څو پیغامونه لري. د دې لیک لومړی پیغام د یزید له ظالم حکومت سره په مبارزه کې پر خپل او د خپلو اصحابو پر شهادت د حضرت امام حسین علیه السلام د علم خودنه کوي. دوهم دا چې ټولو ته یې د کار انجام روښانه کړ چې ټول وژل کیږي او هر څوک چې د بلې موخې لپاره راغلي له همدې ځایه دې وګرځي. امام په مختلفو پړاوونو له خپلو اصحابو څخه بیعت واخیست چې که هر څوک غواړي لاړ دې شي. دریم پیغام خپل ورور محمد بن حنفیه ته د امام په لیک کې دا ټکی نغښتی دی چې د حسین له شهادت وروسته د چا لپاره د فتح او بریالیتوب هیله نه لري، ځکه وینو چې د کربلا له پیښې وروسته ډیر حرکتونه ترسره شول خو بشپړه بریالیتوب یې ترلاسه نه کړ. دیرش کاله پخوا د څلور سوه شپږم هجري قمري کال د محرم په شپږمه نیټه مشهور مسلمان عالم پو او ستر شاعر سید محمد حسین موسوی بغدادي چې په سید رضی مشهور و په اووه څلوېښت کلنۍ کې وفات شو. هغه له ماشومتوب څخه له خپل مشر ورور سید مرتضی سره یو ځای دود علوم زده کړل او د شیخ مفید په شان د خپل وخت له پیاوړو عالمانو څخه یې فقه، احکام او د عربي ګرد دود علوم یې زده کړ.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق. د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو په دې شیبو کې هم سیما سره د خپل همکار
علي اصغر عابدي
د اسلامي اخلاقو نومي لړۍ له نننۍ او څلوېښتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. په دغه نننۍ مطلب کې د اسلامي خپلواکۍ د اهمیت په موضوع در سره غږیږو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، د اسلام په سیاسي کلتور او فرهنګ کې یو ډېره مهمه او اساسي موضوع د سیاسي خپلواکۍ ده. د لیتوګو د تضاد او توپیر په دلیل د استکباري نړۍ له هغو سیاسي نظامونو سره د سوچه محمدي اسلام د سیاسي نظام ترمنځ چې یوازې پر درستو ملتونو او حکومتونو باندې د خپلې سلطې په تپلو پسې دي، د اسلام توحیدي نظام او کلتور هر ډول سلطه منل نفی کوي او د اسلامي امت په بدن کې خپلواکي غواړي، روحیه پوکوي. د دغه شان تفکر سرچینه د قرآن کریم آسماني کتاب دی چې د نساء د سورې د 14 آیت په ورستي برخه کې فرمایي: خدای هیڅکله پر مؤمنانو د کفر د سلطې لپاره کومه لاره نه ده ټاکلې. پر دې اساس هر ډول سلطه منل د توحید له روح سره سمون نه خوري او په دې اساس په اسلامي ظاهر سره د حکومتونو ماهیت ته د اسلام تظاهر کوي او د الهي ارادې په خلاف نړیوال کفر ته د ذلت غاړه ایږدي او ورته تسلیمیږي. پوهیدلی سو چې دوی هیڅکله هم له اسلام او توحیدی باورونو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته کړې او د خپل موقعیت د تثبیتولو او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره نه یوازې د امریکا، اروپا او نړیوال سیهونیزم سرغنو ته سر ټیټوي او ورسره روغبن کوي، بلکې له هغوی د پرمختللو وسلو او تیلو په اخیستو سره د یمن، سوریه، بحرین او عراق په څیر د پتمنو ملتونو په ضد جنگ ته مخه کوي او له هیڅ جنایته ډډه نه کوي.
په دوام کې د دې لپاره چې د خپلواکۍ غواړي کلتور د توحیدی اساس باندې لا زیات پوه شو او ورسره بلد شو، ستاسو پام د حضرت امام علی علیه السلام لارښوونو ته چې په سوچه توحیدی لیتوګو یې روح او باطن خړوبه شوی وو پام جلبو، چې فرمایي: بے شک چې خداوند متعال حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت حق ته ورسوه، څو خپل بندگان د قدرت او تیریګرو شتمنو لا مظاهره، لا پرستش او بندګۍ څخه وشغوري او د یو واحد خدای پرستش او بندګۍ په لور یې وکاږي او لا ظالمانه تړونونو یې وساتي او الهي عادلانه تړونونو سره یې یو ځای کړي او د تپونکي قدرت ړانده تقلید لمنلو یې لري وساتي او په بصیرت او په هدا سره د خدای منلو ته یې بولي او د سرزورو واکفلانو له دوستۍ او رهبرۍ منع کوي او د خداوند رحیم او حکیم ولایت لاندې ساتي. دوستانو، پر دې اساس د سوچا محمدي اسلام په سیاسي فرهنګ کې خپلواکي غوښتنه د توحیدی نړۍ لید په ظرفونو او ژورتیا کې ریښه لري او په هیڅ ډول شرایطو کې باید ورته هیڅ ډول تر ټولو وړوکی گزار او تاوان ونه رسیږي. البته د سیاسي خپلواکۍ معنی د سیاست نړۍ له هیوادونو او حکومتونو سره د نړیوالو او سیاسي ارتباطاتو د غوڅولو په معنی نه دی، بلکې د تړونونو او موافقو په ترسره کولو سره یې مقصد په درستو سیاسي، اقتصادي، کلتوري
او ټولنیزو اړخونو کې د اسلامي نړۍ د خپلواکۍ ساتل دي، او هیڅکله هم باید نړۍ خوارو ته دا فرصت ورنکړل شي چې خپل سلطه پر اسلامي ملتونو وتپي. خداوند متعال د دې لپاره په اسلامي امت کې دغه شان کړچار رامیاست نشي. د ممتحنه سورې په لومړی آیات کې فرمایي: ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړې، زما له دښمن او له خپل دښمن سره مینه مه کوئ. تاسو د دوی په نسبت د مینې اظهار کوئ، په داسې حال کې چې دوی په هغه څه چې له حقه د تاسو لپاره راغلي کافر شوي دي، او رسول الله او تاسو په هغه خداوند باندې د ایمان په خاطر چې د تاسو ټولو پروردګار دی له خارونو او خپلو ټاټوبو وباسي. که تاسو د ما او د ما د خوشحالولو په لاره کې د جهاد لپاره هجرت کړی دی، نو له دوی سره د دوستۍ پیوند مه ټینګوئ. تاسو له دوی سره په پټه دوستۍ ټینګوئ، په داسې حال کې چې زه په هغه څه چې پټ او یا ښکاره یې کوئ له ټولو ښه خبر یم، او له تاسو هر څوک چې دغه کار کوي له سمې لارې گمراه شوی دی.
ایزانو د عظیم خدای له دغو شفافو او ښکاره لارښوونو او روڼتیاو سره سره بیا هم د سطحي فکر لرونکو خاوندان لپاره ممکنه ده دا پوښتنه رامنځته سي: که موږ د پردیو سلطه ومنو، نو زموږ لپاره څه پیښیږي؟ قرآن کریم د دغه ډول پوښتنو په ځواب کې د ممتحنه سورې په دوهم مبارک آیت کې داسې فرمایي: که دوی پر تاسو مسلط سي، نو د تاسو دشمنان بسی او ستاسو په نسبت خپل خوله خلاصوي او بدیانو ته مخه کوي، او دوی غواړي تاسو کفرت وګرځوي. پر دې اساس سیاسي خپلواکي هم له دینی او عقلي ملاتړه برخمنه ده، او هم د اسلامي نړۍ اقتدار ډالۍ کولای سي. څو د نړیوالو اړیکو په معادلاتو کې نه یوازې د کمبنۍ بېوسۍ او کمزورتیا په اړه خپل سپکاوی احساس نه کړي، بلکې تل له دښمنانو سره د قدرت له دریځه چلند وکړي. په دې لړ کې د دوی الهام بخښنه د الهي بصیرت راپنځونکې خبرې دي چې د آل عمران د سورې 119 آیت کې فرمایي: د دښمن د قدرت ښودلو په وړاندې هیڅ کله هم سست نه شئ، او مخفه کیږئ او غم مخورئ، بشکه تاسو برلاسی است که چیرې تل پر خپلو دینی اصولو او باورونو ولاړ یاست او باندې ایمان لرئ. یو هغه مهم عامل چې خپلواکي غواړي روحیه کمزوري او کمرنګه کولای سي، له شیطاني قدرتونو څخه ویره ده. د دغه شان لیدتوکې زیږند ځای او سرچینه د تیریګرو او خپل سر واکوالانو د قدرت ښودنې په وړاندې سرټیټي ده، چې تل هڅه کوي له سیاسي، اقتصادي، کلتوري او پوځي اوزارونو څخه په استفادې سره د نړۍ پر مظلوم ملتونو او پیلو او تالۍ څټو حکومتونو خپله سلطه وټپي. عظیم خدای له دغه غلط او سطحي تصور سره د مقابلې لپاره د انساني قدرتونو مرکزونه د انکبوتی کوټو ته ورته بللي، او د انکبوت سورې په 121 مبارک آیت کې فرمایلی دی: د هغو کسانو په شان چې له خدای پرته یې بل څوک خپل والیان ټاکلي، د انکبوت په شان دی چې د ځان لپاره یې داسې کور خوش کړی دی، په داسې حال کې چې د انکبوت خونه تر ټولو کمزورې خونه ده.
که
دا تهران د پښتو خبرونه خو کومه نواله د دغه مطلب وخت هم دومره وو نو لدې مخکې چې له تاسو اجازه تو غواړو باید وو یو چې زموږ د انټرنیټي سایت درک pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ او خپل دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایت باندې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکه او دغه شان نور مطلبونه لیدلی شئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری.
حسینی غورزنگ
او د کربلا غمیزه
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د عاشورای پاڅون نومې لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د دغې لړۍ مطلبونه مو خوښ شي او استفاده هم ترې وکړئ. نو تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
دوستانو هر کال چې د محرم سپیڅلی او مقدسه میاشت را رسیږي نو د حضرت امام حسین علیه السلام پاڅون او د عاشورای غورځنګ خاطره ژوندۍ او په ذهنونو کې لا ولولناک رول پیاوړی کوي. د اسلام له ظهوره کابو دوه پیړۍ مخکې په مکه کې د عربو قبیلې سرداران د عربي میاشتو د نامو او منظمولو او یو شان کولو لپاره سره غونډ شول. د پیغمبر اکرم پنځم نیکه کلاب بن مرا په کور کې دغه غونډه جوړه شوه او عربانو په دغه شپو ورځو کې جنگ حرام بالو او لشخړو ترنګلتیاو به لاس اخیسته. نو ځکه له هم هغه وخت راهیسې دغه میاشت له نامې پرته پاتې شوه او د محرم لومړۍ ورځ د قمري کال لومړۍ ورځ شوه. د بعثت په 14 کال کې له مکې مدینې ته د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په هجرت سره چې په ربیع الاول میاشت کې واقع شو دغه تاریخي پیښه او دغه میاشت د مسلمانانو د تاریخ پیل شو. پر دې اساس د هجرت له همغه لومړی کال څخه دا واقعیا د مسلمانانو د کال هندارې پیل وګرځیده. د ایران او روم امپراتوری سیمو ته د اسلام پراختیا او د سولې خراج جزی او د ځینو نورو تړونونو د ترسره کېدا دقیقې نیټې ته توجه وشوه. دغه موضوع د دوهم خلیفه دې ته اړ کړ چې دقیقې او منظمې ته د رسمیت د ورکولو لپاره یوه مشورتي غونډه وکړي. مسلمانانو د دوهم خلیفه له وخت راهیسې د حضرت علی علیه السلام د وړاندیز په اساس له مکې مدینې ته د رسول الله بزرګوار هجرت د اسلامي کال هندارې او د تاریخ پیل وګرځوه او محرم میاشت د خپل خاص خصوصیت په اساس چې د حج د سفر او دستورو پای وو او له بل پلوه تر ټولو وروسته حرامه میاشت شمیرل کېدله د قمري کال د لومړنۍ میاشتې په توګه وټاکل شوه.
دوستانو هر ځل چې د محرم میاشت را رسیږي نو د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون او د عاشورا د غورځنګ خاطره په ذهنونو کې ژوندۍ او لا ولولناک رول غوره کوي. د حضرت امام حسین علیه السلام پاک بینه چې په ناحقه په یو شپیتم هجری قمری کال کې او په هغې میاشت کې چې جنگ پکې حرام و په مځکه تویه شپه، تر دې دمه د څوارلسو پیړیو په تیریدا سره همهغه شان تازه، ګرمه او روانه ده او د میلیونونو عدالت غواړو او پتمنو انسانانو په رګونو کې جریان لري. او امام حسین علیه السلام د یوه صالح له ظلم سره د مبارزه کوونکي انسان په توګه مبارزانو د حرکت په سر کې راځي. او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو د سرشیندنې یاد په زړونو کې لا زیاته ولوله، پرتم او نه انکارېدونکې انګیزه راژوندی کوي. په کربلا کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک مسیح حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د شپو ورځو پر رسیدا سره د ایران او د ډیرو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو فضا هم ناڅاپي بدلیږي او په درستو کلیو، خارونو او خارکیو کې هر چرته چې د محرم بوی احساسیږي، د خارونو په دیوالونو او دروازو باندې لیکل شوي پوسټرې او لګیدل شوي رنگ پر رنگ بیرغونه چې د پیغمبر اکرم د پاکو اهل بیت علیهم السلام نامې پرې لیکل شوي وي، لورایه ښکاري. خلک د غم او ویر د نښې په توګه تور رنګه کالیا اغوندي او پر محرم میاشت او د کربلا د پاتسون په حماسه میاشت سلامونه.
خوږو دوستانو، هغه حماسه چې د اسلام د ګران پیغمبر یو پاک المسیح حضرت امام حسین علیه السلام په یو شپیتم هجری قمری کال کې رو پنځوله، د جغرافیا او تاریخ څخه ور اخوا یوه حماسه ده چې په ټولو کې د انساني حقیقت روح پوکوي. د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د کلیزې شپې ورځې په کربلا ټاټوبی کې د تلفاتې پاڅون یادونه کوي. د هغه وخت له یو ستمګر او نالایق حاکم یزید سره یو نابرابر جنگ چې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه بزرګوارو وفادارو ملګرو تلفات مقاومت دا د درست تاریخ لپاره په یوه عبرت اخیستونکي درس بدل کړ. امام بزرګوار کله د مسلمانانو د هغو شپو ورځو په ټولنې کې ظلم، بیعدالتي، فساد ولیده نو پر ځان یې لازم وګڼله چې د مسلمانانو د چارو د اصلاح لپاره پاڅون وکړي. حضرت امام حسین علیہ السلام په دغې لارې کې هیڅکله هم ریاکار رودو ته مخه نه کړه او د حرکت لا هم هغه پیله یې وویل چې د امر بالمعروف او نهی از منکر لپاره یې پاڅون کړی دی، ځکه هغه بزرګوار لیدل چې د پیغمبر اکرم سنت د هریدا په حال کې دي. د دې لپاره هغه بزرګوار د هر څه په سر کې په الهي تندې عمل کول راوستل او دا د غورځنګ په ټولو مرحلو کې د حضرت امام حسین علیه السلام منطق و. په حقیقت کې د عاشورا غورځنګ یو څو اړخیزه منظومه ده چې له هر پلوه ورته وګوري نو پکې د امام حسین علیه السلام یو ښکلی او په زړه پورې ځلا تر سترګو کیږي. یوه وجه یې د ظالمو واکولانو څخه نه ویرېده او شجاعت دی. بله وجه یې سرشیندنه او له ځانه تیرېده په اوج کې ده. بل اړخ یې هغه سرلوړي او عزت دی چې امام بزرګوار د شهادت په وخت ورته ډیر ګران و او بیا به هم لا عزیز او خوږ پاتې شي، ځکه چې حقیقي عزت له خدای او د هغه له رسول او مؤمنانو لره دی. بل اړخ یې اصلاح غوښتنه ده، یعنی حضرت امام حسین علیه السلام یو لوی اصلاح غواړی دی چې د خپل مقدس او پاک هدف په لاره کې د خپل ژوند تر قربانولو پورې ودرېد. په دغه لوی خوځښت کې شهادت یعنی د خدای په لاره کې وژل کېدل او مجاهدات او د وخت له تاغوت سره بې امانه مبارزه کول ډېره ځلا مومي. لدې لا مهمه وجه چې پر نورو اړخونو لا زیاتې اغیزې شیندي په خدای او د قیامت په ورځ ایمان دی، چې له امام حسن علیه السلام څخه یو شجاع نستړی کېدونکی عزیز اصلاح غواړی او تلپاتې شهید انسان جوړ کړی دی.
دوستانو، د کربلا په پاڅون کې حضرت امام حسین علیه السلام نړیوالو ته د عزت نفس او کرامت ارزښت یادوي. هغه بزرګوار د هیهات من الذله په شعار سره، یعنی هیڅکله به د ذلت پیټی یونسم په شعار سره، د سرزورو او ستمګرانو په وړاندې په نس تسلیمې دا سره وښودله چې د انسان کرامت او شخصیت هیڅکله هم د معاملې او معاوضې وړ نه دی. یعنی که درسته دنیایی او دنیا هغه ته ورکولی او په مقابل کې ورڅخه ایمان، عزت نفس او پتمنی ترې غوښتلی، نو امام حسین علیه السلام به دغه شان معاملې ته نه تیارېده، ځکه چې هغه بزرګوار ټول انساني فضایل په ښه توګه پیژندل او په خپله یې یوه ارزښتمنه او روښانه بېلګه وه. په همدې دلیل ده چې د حضرت امام حسین علیه السلام په پاڅون کې تر ټولو ښکلي او غوره اخلاقي چلندونه لیدل کېږي. په تاریخ کې راغلی دی چې امام او د هغه وفادار ملګري د لارې په منځ کې د حر ابن یزید ریاحي په مشرۍ د سوارو زر کسیز لخکر سره مخامخ شول. حر د امام بزرګوار لاره بنده کړه. دوی د امام حسین علیه السلام د کاروان د کلابند کولو اراده درلوده، خو په هغې سوزوونکې دښتې کې چې د تندې اور د هور لښکریان بې تابه کړي وو، امام حسین علیه السلام په یوې بې مخینې اقدام کې خپلو ملګرو ته وفرمایل، دغه خلکو ته اوبه ورکړئ. د امام حسین وفادارو ملګرو حتی د هور د لښکر آسونو ته هم اوبه ورکړي. امام بزرګوار توانېدل د دښمن لښکر ته له اوبو ورکولو ډډه وکړي، خو د هغه بزرګوار مهرباني او عظمت چې د هغه بزرګوار له اخلاقو او سیرت یې سرچینه اخیستله اجازت نه ورکاوه چې حتی له دښمن سره هم دغه شان چلند وکړي. د زمانه د خلکو عادت دغه شان دی چې کله پر دشمن یو ډول کامیابه کیږي او یا ورسره مخامخ کیږي، نو د دوی په زړونو کې د کینې د اور لمبې زیاتېږي او اخلاقي ژمنتیاوې تر پښو لاندې کوي. خو حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه بزرګوار وفادارو ملګرو د اسلام د مکتب له پاکو تعلیماتو څخه په برخمنې دا سره داسی و نکرل.
خوږو ملګرو، د تاریخ تلپاتې تجربې د دې ښودنه کوي چې یو شمېر انسانان له ګټه او قدرت غواړو څخه په پیروي سره د باطل ملاتړ کوي، او یو شمېر نور کسان هم چې له معرفت او پوهېدا برخمن وي له حقیقت او حق پیروي کوي. دا دواړه ډلې تل د تاریخ په اوږدو کې او په درستو وختونو او ځایونو کې له یو بل سره په ښکاره او یا په پټه په مبارزې بوختې وي. البته باطل قدرتونه په استبداد او سرزوری سره توانېدلی دي په مختلفو رودو سره خپل سلطه غواړي خوی او بدماشۍ ته دوام ورکړي، خو هیڅکله هم بریالی شوي نه دي چې حق له منځه یوسي، ځکه په پنځون کې نظام کې حق خوندي پاتې کیږي. د حق او باطل په شان، د رڼا او سیوري په شان، نور اصیل او تلپاتې دی. حتی هغه مهال چې سیوری موجود وي نو نور یا رڼا له منځه نه ځي، که څه هم تر یو وخت نه لیدل کیږي. د حضرت امام حسین علیه السلام له ډیرو لږو وفادارو ملګرو سره د یزید د دیرش زره کسیز لخکر نابرابره جنگ د حق او باطل ترمنځ د جنگ یو څرګند مثال دی چې د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو بڼو او ډولونو سره یې دوام درلودلی دی. هر کال د محرم د سپیڅلې میاشتې پر رسیدو سره دغه نابرابر جنگ یادیږي، څو د حق غواړو لپاره یو مشال او لارښوونکی ډیوه شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې د ځانګړو پروګرامونو څخه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خان او آباد اوسئ. Thank you.